درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکو ډول او د بیلابیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان امن کړي او یا د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللي. په ننګرهار کې سږ کال د ګوزان یا پولیو 15مه مثبته پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادي رادیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې پر اساس د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین پیل شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخنیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږ کال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوي دي. تیر کال په افغانستان کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو خبر ورکړی شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غراز د شزو او نجونو د حقوقو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې تګلاري د برخې وبښي د بخښنې د نړیوال سازمان لوري هم په ویل اعلامیه کې ویل شوی چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د حقوقي تګلاري د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکوي. په دغه راپور کې چې یو ورخه د پنځشنبه په ورځ پوښو ویل شوی چې په افغانستان کې د شزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستورالعملونو صادرول دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه اوبلاره یا کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی دا اوبلاره به په چې په یو کیلومتر اوږدوالی لري او 250 هکتار باغونه خړوبول شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاین لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساری حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبري وکړې. وروسته د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینه پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له لوړ رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبري پیل کړې. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. یوونه سروي شي چې ډیر شمیر افغانان د بیوزلۍ له کبله کم خواړه کم خوري. د دې اغیز به څه وي؟
ماشومان او هغه میندې چې مندواري وي او دوی لا ډیرو غذایي موادو ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر شزیده خبریالانو نوي بندیزونه لګول شوي دي. د موسیقي هنرمندان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د نظافه په اړه د دې کسب له یو کسبګر سره خواله کو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د جګړې د وروستیو 24 ساعتونو حال درکوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته اوریدای شي. زموږ خبرونه د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لارې هم تر لاسه کولای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکیچ افغان کورنۍ دې ته اړ ایستلی چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکي یوه میرمن چې خاوند یې دوه کاله وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی او د خپلو درېګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډېر په سختۍ تېروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله ناکله دې ته اړه شوی چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوچه سنگی ته څیرمه په کمپنی سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسېږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکونکو کالي مینځم او په بدل کې هغوی ماته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه یې خپل ماشومانو ته راوړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې دا خوسا شوي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه ځم د نانوایی مخې ته کښېنم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډېر په سختۍ تېروم.
داسې حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکیچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوې او ترې پوښتنه شوې، سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه او وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو لسلنه یې په منظم ډول ترې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه ګاڼۍ، څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې ځنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40% د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40% او د ماشومانو کار 80% نورې هغه ستراتیژۍ دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پرېښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب سغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوټې او همدارنګه هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخور ماشومان لري تای ورکی، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازن غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یو مهمه ستراتیژي بلل شوې. خو ویل شوې چې سره خبرې شوې ویلې دي د دې شاهدان وو چې د مرستې په برابر ډول نه دی ویشل شوی او ادعا یې کړې چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دی رسیدلی. دا ویل شوی چې اوسنی چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی، د پېژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې ده. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ECAPS د 150 هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت تو پیچلو کړکیچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ د تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغېزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د مؤسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتل چې یو شمیر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایی رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسې وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات خلک بیروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې په خپل دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا په خپل یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو لپاره خپل ماشومان او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریح برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې دا وایدو منابع نوي، کله چې ماش نوي، کله چې یو انکم نوي، نو دا خلک څنګه وکولای شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري. مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای، ځکه چې هغه کوم ماش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپله اثرات لري، منفي اثرات لري. او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتونه خبر یو. روحي او رواني شکنجه او فشار ده د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ځینې تغییرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وي یا تفریحي سیمو کې، خو بیا په ورته حالت کې د تفریحي سیمو ته د ښځو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کلی یو خونه د تفریحي سیمو په ښکلاو باندې کار کوي، او بل خونه بیا د کورنیو په ځانګړي توګه د ښځو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولای شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګورئ، یوازې د یو چوک یا د سلورلارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه، د بنیادی کار عمل منفیه سترې پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوی از این استری پروژی آغا دی. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سی زیربناوی او هغه سی عمل منفیه پروژی په نظر کې نه دی نیول شوی او نه تر سترګو کې. سره دی چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بیلابیل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر شزینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولي دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه و سره خبرې نشي کولی، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له امله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توند غبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې وشمیر خزینه خبریالان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه و سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل، او په یو داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکونکو لګول شوې دي. دوه خزینه خبری اعلان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه دا دي چې کله یوه خزینه استودیو کې خبرونه مخته وړي نشي کولی د یو نارینه اورېدونکي ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د ښځو اړیکې ځواب کړي. بله دا چې کومې ښځې په رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کارځای ته یوسي.
وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی وو په یوه ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ، خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی ډیر جدي دي. کله چې یوه رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نورو خزینه خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له امله یې دندې پریښي دي او په کور ناستې دي. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه، دغه نوې نوې قوانین چې وضع کوي په خزینه خبریالانو باندې، کورنۍ هم ته اجازه نه راکوي او ډار پسې راغستې دي. سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي، نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعاو په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګولی په څلورمه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کوربتوب یو غونډه وشوه او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان وایي د خپل ستونزو په اړه د رسنیو لملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود طالبانو حکومت د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره خبرو کې په خزینه خبریالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعاوې رد کړې.
خبر شوی شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلورمه غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبریالانو لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
حخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبریالانی د خپل دند یو راتلون کې پاړه اندېښمنې دي او وایي هسې نه یوه ورځ لکه د ښوونځیو او پوهنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې شوې، د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او د لرې کولو پر ځای لا سخت او زیات کړي دي.
د اوکراین له ځینو برخو په تیرو څلورو ساعتونو کې یو اربیا د سختو نشټو راپورونه ورکړی شوې دي. اوکراین وایي روسي پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوې دي. د دې دفتر د راپور له مخې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږویشت وسله والې نښتې سوې دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګڼ میشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړې او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلي دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه په وینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړې سوې دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکورې سوې دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوف کابند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمېر شپاړسو ته زیات سوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي 9 کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه سوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې 3600 کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل سوي او 1400 کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په عمدي ویجاړولو کې ماسکو په لاس لرلو تورنوي او وایي په دې ډول غوښتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب وبهیږي او د اوکراین تهاجمي عملیات وروسي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خپله نننۍ مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتېدونکي تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کیږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ډېر ځلې به مو لیدلي وي چې د کومې ښځې ماشوم نه پیدا کیږي، نو تصور دا وي چې ستونزه په ښځې کې ده او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن بشي، خو حال دا دی چې ډېر وارې ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینهو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینهو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کیږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربیره چې د نارینهو د شنډوالي تشخیص اسانوي، داسې ښکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینهو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کیږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه او د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نمیشي. په دې ناروغي اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشي کولای او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یوش میر افغان سندرغاړی او موسیقي ژغون کی چې په خو به د خلکو د خوشحالي او په محفلونو کې ګډون کوو، وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله ان په عصبي تکلیفونو اخته شوی دي. دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ شوی، ځینې لاسي کراچۍ چلوي خو له دې سره سره یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولای. طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوه وروسته د خلکو د خوشحالۍ په محفلونو کې د سندرغاړو لخوا په حضوري ډول د سندرو په ویلو بندیز لګولی دی. د راپور د یوه سندرغاړي په خبرو پیلېږي چې د چې اوریدو ته تاثیر بولو
دیگه دل ما زندگی سیاه شده و الان مسکینا را به خدا بسیاری این تکلیف اصلا پیدا کرده بینی به خدا یکی از دیگه بتر شدیم به خدا کلات از کل لگی دیگه یکی را کار شگریفتی نان شگریفتی دیگه با او چی ماندی؟
په کابل کې ژوند کوي، نغواړي د امنیتي ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. وایي له 15 کلونو راهیسې چې سارو کار له موسیقۍ سره دی، له همدې لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
فعلاً ټول بیکار یو، کاروبار نشته، هر کار ته چې ولاړو زیان مو وکړ. څو چې نوي کار کې بدلیږو ډیر وخت پاړي، زړه مو نور له ژونده تور دی. هغه وخت ښه و، د کور خرچ او شیان کېدل، د میاشتې ډیر زره شاوخوا کېدلې. زړه مو ډیر بد دی، وضعیتونه مو ډیر خراب دي. زموږ کار او ډوډۍ واخیسته، نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي.
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه، د موسیقي غږونکو هم ورته حال لري.
زیاو اسکالا کوي چې زربا غوښنه پاس وز دي عمرم ډیر ستر سوې د نور کارم زده کوي نشي.
هارمونیا غږونکو دی هم د کابل اوسیدونکو دی او نه وړي د ورته سنځ له عمل نوم پر راپور کې واخستل شي. په خبرې پلار او ورونه هم موسیقي غږوله، خو وس د کور دولس غړي ټول په کور وزګار ناست دي.
زه دونرمندان مشکلات خو افغانستان کې ډیر دي، سخت ډیر دي. د دوه کال کېږي چې ټول دونرمندان چې کور کې شیشې لري هغه خرڅ کړه، سو کې بولاني خرڅې، سو کې وبو خرڅې، سو کې کراچي ونی کوي. زه هر اثر د افغانستان دونرمندان ستار کارت چې مخ کې مخ کوم کو نه فرشي مې او کاغذ نشو بیا ورپسې کراچي مې واخستو، میوه مې واچول، کچالو، آلوګان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خوشحالۍ په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقۍ په خپرولو بندیز ولګولو. ښځو په خپلې خوښۍ د ثبت شوي پخوانیو سندرو او موسیقۍ په غږولو نمانځلې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت همدا تېره اونۍ په یوه نوي اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګوه. ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي پر دوی د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له افغانستان وتې دي. میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیو غانو او ټلویزیونونو له لارې به هم خلکو اورېدلی وي. وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نشوای کولی افغانستان کې ژوند وکړي، نو پاکستان ته کډوال شو.
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم
یوازینی دلیل چې زه افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم، او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم. دا زما د کلونو ارمان و، نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم. زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده. نو پاکستان ته راغلم، خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینوالو ته موسیقي وړاندې کړم، څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو.
موسیقي افغاني بتونیم نگه بداریم در هر حالت.
نذیر لطیف او وبشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلابیل عالی غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمیر شاګردان هم روزلي دي، خو وایي ار شو هیواد پریږدي او دای هم پاکستان ته کډه شي.
په بعد از کې امارات اسلامي آمدن
د امارات لرا ته ګرسته چې طالبان راغلل، داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچي چلوي، منتو خرڅوي. زینو سره چې خبرې کوم وایي د یو رومي کچالو د پیازو پیسې هم شو پیدا کولای چې شپې وخورو. زه خپل هم اړ شوم پاکستان ته له خپلې کورنۍ سره راشم. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو، هغه څه ژوند نه دی، فقط د دې لپاره چې مغزو مو آرامه وي کډوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې، بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی. طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې موسیقي حرامه ده. د دوی د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېدل وسلوال کسان د موسیقۍ آلې ماتوي او ور وراچوي. خو د دوی ویاندویانو هغه مهال په دې اړه چې آیا دا کار طالبانو کړی که نه، ازادي راډیو ته ځواب نه دی ورکړی.
نداف داسې کسب دی چې ګټه یې کمه خو ستړیا یې ډېره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري. کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري، وایي د پخوا پرتله د ندافې کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ندافی دست یو کسب دی چې له ډیرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافي وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډیر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت، مشهور په مسجدي، چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، پلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو. چې ومو غوښتل کار کوو، چې ومو نه غوښتل څوک په زور په موږ کار نشي کولای. موږ له خپل کاره خوښ او راضي یو.
منصور وایي چې ډېرو کورونو ته تللی او له بېلابېلو خلکو سره مخ شوی چې خوږې او ترخې خاطرې ورپرېښي دي.
یو ځای کې مې کار کوو، شاوخوا 12 توشکې وې. یو مالوچ دی ورته د سیند مالوچ وایي چې ډېر تسمه دی. هغه مو چې څومره ندافي کړې هیڅ په حال رانغلې. موږ بیا بېرته وغوښتلو، څومره مو چې ورته توضیح ورکړه وینه منله، له سره یې په موږ کار وکړ. موږ هم له خپلو پیسو تیر شو. ښه خاطره می بیا داد هر خواته چزم خلق مو عزت کوي مونږ له دوی څخه راضی یو او دوی لمک څخه
منصور وای په خو به د اخترونو پر اتک سره کار خو خو په خبره او سره لدی چې اختر نګدی دی سم کار نشته
د سابقه خو د مشه هر جام جوش داش
په خو خو یو څه بازار تود و خلکو کار کاوه عاید یې درلود اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول.
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امنه کړي. په ننګرهار کې سږکال د ګزن یا پولیو پنځمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یوه کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینه پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېش کمول دي.
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم. نن د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره دا مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې با دا وورو چې دا دوی ژوند څنګه پر مخ تللې دي، تعلیم چیرته پیل کړې دي او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې دیو میرمنې په توګه باندې و د کول څومره ستونزمن دي او په کوم لارو دوی وکړای شو چې پر مخ تګ وکړي. تاسو ته خبر غلاست وایم اغلی بارک زی ستړی مشي مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کرته دا وایس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او د خپل زده کړو په اړه لاندې راته وایس.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه چې ماته موخ تراکه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمانو وګمه بارک زی دی په نګرار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې ده هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې ده څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په نګرار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فعال حال چې ده د روخان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي ماسلام.
په دې مرته وای غلی بارک زی چې خونځي اول ورځې کستالک څه یادوي یا دغه ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړي وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله دغه خونځي ته په اول ورځې ډیر ژاړي کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل او سم ز کور کې زما کورنۍ هم ما ته یاد دی ز چې کله د کله نو ما هغه وخت کې یعنی ز چې اوس ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې او هغه وخت زمون کور په لالپور کې و یعنی اطراف کې و اته ترافیک سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمون د کور خوښه او زما خويندې بچ مکتب ته تللې تصویر کینو کې زما بخښیده چې زه باید مکتب ته راشم. کله چې زما پلار ویوړم مکتب کې د شاملول لپاره الته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډیره زیاته کوچنی دی، موږ نه غواړو چې دلته مکتب کې شامل کړو. نو پلار ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړ شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې. نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې او دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې وروڼه مکتب ته تلل زه به یې په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي. او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي. نوې ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم. نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي. نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلي او بل سره ویلې به چې زموږ په صنف کې چې دا دا ډېره زیاته وړه ده زموږ د ټولو نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زموږ په صنف کې زموږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې زموږ نه دي.
وږمه جانې دا مراته وایه درسونو کې څنګه وایې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بله او د سره چې دا کومره ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکوي. نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقه پوریم ده چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره. نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو دا زخله په مکتب کې اول نمره و ما، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه و ما مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره و ما. نو کور کې براته ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زم جوړ یم، دوه لاس او دوه خپې ماته الله تعالی راکړي، ماته هم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه. خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنی ټولو کې ښه ومه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه. نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زموږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم. انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلارجان ته چې زه باید ولاړه شم بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب وایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته وویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیده چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینه ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاستمدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم مېرمنو ته.
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړه کوئ؟
نه زه خپل فعل حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ پانتون هم په دې برخه کې وای دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې راته وایست؟
بله هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوه نو ما د ځینو شبکو سره کار کوم. تقریبا ما خپل نه کال چې ده په مدني برخه کې لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی مېرمنو ته لپاره. هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د مېرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د مېرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې مېرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اګست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټي منشي وم هلته. بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړي خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو ته اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخه کې کارونه وکړي؟
بله و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار قیامت به زما ملګری چې وایي خونه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي حتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپل تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم. خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې هغې به زما ملاتړ کوو چې باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه هغه په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي. ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوښه هم سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو هغه د خوښه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنا کې په افغاني ټولنا کې خزینه او د پاره ډیر زیات مشکلات دي. خو زه وایم چې ته وینځلې و غواړي او قوی زمو کې د مبارزې لپاره نو او هغه صحیح مبارزه وکي، درسته مبارزه وکي د حق لپاره، نو زه هم اتمن کورنۍ هم چې د هغې ملاتړ کوي، لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعت حلقان دي. او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا لپاره. زه هم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي صادقانه شکل باندې راووزي او مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ؟ ورونه څو دي؟ مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته؟ او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تابه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته اتمن دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې مونږ ته وایي، داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم ام نه پرېږدي چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ماته وایي چې نه، ته مونږ ته د ورور حیثیت لرې، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته لري چې نورې خویندې وکړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم. خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي هغه د کور په کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، وایي هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه م ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته چې تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي داسې عموما کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږه ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تیر نه راپیل کړی، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو او اوس چې وزې بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنی د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې مونږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه نو ټولنه کې مخکې ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی زمونږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یو ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یو شبکه کې، نو هغه هم چې یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کې او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي. نو زه هم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لاره چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې به موفق هم اوسو. نو تېر نظام کې سمه ده، موږ لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي، زما د کار په برخه کې یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی او ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایم چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرودا، خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټېلیفون باندې زنګ ورته وهم، یا زما کور ته راځي، یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځې نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې حکمې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولې دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینه ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینه د پاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینه چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو، یعنی وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي. په دې دوه کلونو کې نسبتاً د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لروده، مګر اوس چې زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي، هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو، انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي، انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم، که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي، خو ځان مې مصروفه ساتلی دی. نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی، انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
وږمجانې، د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سر ټکوي ورسره په څنګ کې. او بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري، دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر الحمدلله زمون فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمون فامیل یعنی هغه تعلیم د لحاظ چې دی یعنی ډېر پرمختللی دی، نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شوي، وروسته له هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي، خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي، کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي، هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي، نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به یې د هغې نه ډېر زیات و، 15 کاله 18 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي، خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي، نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوشا کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي د اقتصادي ستونزو له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې دی په ټولنه کې فساد بلکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده، چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی 9-10 ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي، هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغه، نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتماً که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وږمچانې دی وي ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو مېرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او مېرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي، همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتماً آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به حتماً رامنځته کېږي. نو زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات ته خو سی دی اوسه مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی اوسي.
شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا،
شمع لگے گی گلان پوڑے جبی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہار دے شمع لگے گی گلان پوڑے جبینا ظالم یار سلامی ولاڑیاما ظالم یار سلامی ولاڑیاما وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گلاں پوڑے جبی مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں وڈ لے